پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ولسمشر اشرف غنی تایید کړی دا چې د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د افغانستان له توقیف څخه د درې مهمو طالب قمندانانو چې پکې د حقانی شبکې د یو مهم غړی انس حقانی هم شامل دی خوشی کېدلو سره موافقه کړې ده. ولسمشر نن په دې اړه په یوه غونډه کې هیله څرګنده کړله چې دا به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي. دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو په دې خبری خپرونه کې مزه هرکلی کوم. کومه موضوع مو چې یاد کړه دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه لرو خو پیل خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته شویو استادانو د ازادۍ په بدل کې به د حقانی شبکې درې غړي خوشی سي. د بهرنیو چارو او امنیتي سیاست لپاره د اروپایي ټولنې لوړپوړي استازي فدریکا مغرینی د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر کاندیدانو غږ کړی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. او د اسرائیل پوځوای په غزه کې نن د فلسطیني وسلوالو د یوې ډلې چې اسلامي جهاد نومیږي لوی قومندان وژلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن تایید کړ چې د افغانستان حکومت په د حقانی شبکې درې غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې چې وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې برمته کړي ول خوشی کوي. ښاغلی غنی په یوه غونډه کې چې جګپوړي چارواکي پکې حاضر وو اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو چې یو یې 60 کلن کیونګ کینګ او بل یې 48 کلن تیموټی ویکس دی د ازادۍ په بدل کې د حکومت له زندانه خوشی کړي. جمهور رئیس غنی وویل دی هیله لري چې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی د هغه د ماما حاجي ملی خان او حافظ رشید عمری خوشی کېدل به بین الافغانی خبرو ته هم لار خلاصه کړي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 میلادي کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 میلادي کال کې نیولی وو خو د هغوی د نیولو ځای تر اوسه نه و شوډلی. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دوی د انس حقانی او د هغه د دوو نورو ملګرو د خوشی کولو پریکړه د افغانستان له نړیوالو متحدانو سره تر سلا او مشورې وروسته کړې ده.
تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزد
دوای مش پریکړه وکړه چې دری وسوال دری طالبان چې له هیواد بهر سمش له نړیوالو شریکانو سره د نږدې او هر اړخیز همکاری پر اساس نیول سوی وو په مشروط ډول له بنده خوشی کړو. د شاغلی غنی د خبرو نور جزئیات په ورسته په خبرونه کې واوري. جمهور رئیس ډاډ ورکړ چې د دې کسانو خوشی کېدل به د شذو او نور وګړو حقونه د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه او لاستراوړنی قربانی نکړي. هغه وویل هیله لري چې د دې کسانو له خوشی کېدو سره به د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریستي حملو د شنډولو لپاره له خپلو هڅو لاس نه اخلي. د بهرنیو چارو او امنیتي سیاست لپاره د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي فدریکا مغرینی د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر کاندیدانو غږ کړی چې د انتخاباتو ابتدایي لومړنۍ پایلې ومني. هغه وروسته له دې چې دا خبره کړې چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته مغرینی په یوه خبري غونډه کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو د دې هیواد د سولې خبرو یو پیلام د افغانستان انتخابات په دې هیواد کې د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهمه پیښه ده او د دغو انتخاباتو پایلې باید ژر اعلان سي. مغرینی زیاته کړ چې د دې پروسې ټکنه کېدل به د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې ډیموکراسي نه غواړي. په افغانستان کې د میزان په شپږمه نیټه د جمهوري ریاست انتخابات وسول. د اسرائیل په ځوای چې په غزه کې نن د فلسطینی وسلوالو د یوې ډلې چې اسلامي جهاد نومیږي او ایران یې ملاتړ کوي یو لوی قومندان ووژل سو. په غزه کې وسلوالو د دې پیښو د غچ اخیستلو لپاره نن د تل ابیب په ګډون د اسرائیل څو ښارونو ته راکټ ورویشتي دي. د اسرائیلو لور ته د تلفاتو کوم خبر نه دی خپور سوی. د اسرائیل حکومت ویلي چې د فلسطینی وسلوالو قومندان بها ولاته د دوی لور ته په زیاتو حملو کې لاسلود او ډېرې حملې مخکې هم کړې وې. د الاته ښځه هم په حمله کې وژل سوې ده او د اسلامي جهاد په نوم وسلوالې ډلې دا خبر تایید کړی دی. اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي د غزې ښار د شجاعیه په سیمه باندې عملیات کړي دي. په دې عملیاتو کې دوه تنه زخمیان سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین له ولسمشر سره د خپلې یوې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. د ډونالډ ټرمپ او ولادمیر زیلنسکي ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 1 شوي وې. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دغه مکالمه به خپره کړي. ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې تر ټاکنو او د جمهور رئیس په توګه د زیلنسکي تر انتخاب وروسته له هغه سره خبرې کړې وې. او د بولیویا پوځ او پولیسو د هغه هیواد په پلازمینه لاپاس کې د نظم د اعادې په مقصد د ګډو عملیاتو پایل اعلان کړ. دا عملیات تر هغه وروسته پایل شول چې د پخواني ولسمشر ایوو مورالس د مخالفینو او پلویانو ترمنځ د پلازمینې په لارو او کوڅو کې نښتې پیل سوې. ایوو مورالس د بولیویا د اصلي اوسیدونکو یا بومي وګړو څخه لومړی منتخب ولسمشر و. هغه د تېرې میاشتې په لانجمنو انتخاباتو کې د بیا انتخابېدو پر وړاندې له نږدې درې اونیو اعتراضونو وروسته د یکشنبې په ورځ له قدرته استعفا وکړه.
دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل فرشتي جلال زئی درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې اداري پټونو موضوعات لرو. دا افغانستان حکومت د انس حقانی په ګډون د درې طالب بندیانو د خوشی کېدو پریکړه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې اړه یوې غونډې ته وویل
حاجی مالی خان دی ولی خان زوی، عبدالرشید دی محمد عمر زوی، انس دی جلال الدین زوی. ما په کراتو ویلی دی چې با عزت او تلپات سوله او ثبات ته رسیدل.
دا حقانی د شبکې د یو لوړ پوړي مشر د خوشی کېدو په اړه او همدارنګه د څو نورو کسانو د خوشی کېدو په اړه ویل کېږي چې د دوو استادانو چې د امریکایي پانتون استادانو د هغوی په بدل کې خوشی شوي رپورټ لرو. همدارنګه د سیاسي چارو له کارپوه شنونکي ودیر صافي سره د افغان حکومت په دې اقدام غږېدلی او دا چې د سولې لپاره به واقعا مرسته وکړي او کنه دا موضوع مو څېړلې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې د رایو د شمیرلو بهیر روان دی. په ځینو ولایتونو کې پای ته رسیدلی او په وینا یې په ځینو ولایتونو کې د عبدالله د انتخاباتي ټیم او ملاتړو لخوا له ستونزو سره مخ دی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته واورو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان حکومت د انس حقانی په ګډون د درې طالب بندیانو د خوشی کېدو پریکړه کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دا خورا سخته پریکړه د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو بهرنیو استادانو ترخوای له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو د پایل په هدف کړې. ولسمشر غنی وایي یا طالب بندیان به په مشروط ډول آزاد شي خو طالبانو ته خبرداری هم ورکړ که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي له سخت غبرګون سره به مخ شي. امید ظهیر مل هم دا اوس د کابل له سټوډیو نه راسره په تماس کې دی. دی د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه خبرې کانفرنس ته ورغلی و. ظهیر مل صاحب نور جزئیات له تاسو اورو.
بله ان صاحب، څه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان حکومت نن وویل چې د انس حقانی په ګډون باندې د طالبانو درې مهم بدیان په مشروط ډول باندې له زندانه خلاصوي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په همدې اړه ملت ته په خپله وینا کې وویل د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو چې یو یې 80 کلن کیون کینګ او بل یې 78 کلن تیموتی ویکس دی د ازادۍ په بدل کې د حکومت له زندان څخه خوشي کوي. ولسمشر زیاته کړه چې دا سخت وروسته پریکړه د افغانستان د نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره په مشوره کوي او دا بل طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو پیل ته هم لار پرانیزي.
لهذا در مشوره نزدیک و همه جانبه با شرکای بین المللی افغانستان و خاصتا ایالات متحده امریکا به خاطر زمینه سازی مذاکرات رو در رو و مستقیم با طالبان جهت دستیابی به صلح و ثبات با اعتماد کامل به توانایی، مهارت، قابلیت و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را به طور مشروط از بند رها سازیم.
انسب خوش شبی او بندیانو کې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی د هغه د ماما حاجی مالی خان او حافظ رشید عمری شامل دي. ولسمشر وویل چې د دې کسانو خوش کېدل بعد د خوځو تر حقونو ترڅنګ د جمهوریت اصل او نور ارزښتونو او لاستراوړو په برخه کې هیڅ ډول قربانی او معامله نه وي.
حاجی مالی خان، دی ولی خان زوی، عبدالرشید محمد عمر زوی، انس دی جلال الدین زوی. ما پکراتو ویلی دی چه با عزت او تلپات سول او ثبات ترسیدل یو او رز دیتا هم ارتیالری چه موک دی حق تریخ قیمت ورکلی.
ولسمشر غنی همدا ډول په خبرو خبرو کې طالبانو ته خبرداري هم ورکړ کله تا تخواري لاس په سر نشي د یو زر درې سوه اته نوي لمریز کال په څیر به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شي. انصاف د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان شپېته کلن کیون کینګ او اته څلوېښت کلن تیموټي ویکس د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې کابل کې وتښتول شول. خو ولسمشر وویل چې د دې استادانو د خلاصون لپاره د دوی هڅې پې پایلې وي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې بیا انس حقانی او حافظ رشید په 2014 میلادی کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی مالی خان په 2011 کال کې نیولې وخو د نیولو ځای نه وخودلی. تر څنګه انسب ما د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد سره هم خبرې وکړي. هغوی ویلې په دې اړه باندې دوی غبرګون لري خو تر هغه پورې چې بندیان ورته سپارل شوي نه وي او د دوی خواته نه وي ورغلي دوی نه غواړي چې څه ووایي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سږني کال په جولای میاشت کې په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې له هغه غوښتي وو چې دغه دوه یرغمل شوي او په خوشي کولو کې مرسته وکړي. او عمران خان هم د دېجمنه ورکړې و چې ژر به یو خبر ورته وړاندې کړي. بله انسه
ډېره زیاته مننه کوو. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر او همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالم په کابل کې وو. د دوی د لیدنو کتنو په اړه له تشریفاتي خبرو اخوا ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. موږ به د نن ورځې په خبرونو کې هڅه کوو چې د دې موضوع په بیلابیلو اړخونو چې د طالب بندیان څنګه خوش شول، ولسمشر چې کوم مشروط خوشي کېدل یادوي، د دغه مشروط خوشي کېدو معنی به څه وي، د افغانستان د سولې لپاره به یې اغېزې څه وي، په دې به د خپلو خبرونو په جریان کې غږیږو. په کابل کې زما همکاري ناجیه صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهاند ودیر صافی سره مرکه کړې ده او له هغه سره یې په دې موضوع خبرې کړې دي چې د دغه مهم طالب مشرانو خوشي کېدل به د سولې په خبرو څه اغېز ولري، او هماغسې چې ولسمشر هیله لري د سولې د مخامخ خبرو سره به مرسته وکړي که نه. ښاغلی ودیر صافی وایي
زه فکر کوم چې دا یو پخوا د طالبانو د خوانه یا مقاماتونه غوښتل شوی یو امر و چې دوی غوښتل چې نیک نظر د افغانستان په دې کې معلوم کړي که هغه زندانیان چې هغوی سره د افغانستان نه بندیان شوي دي خوشي کړي، دوی په رها کولو سره هغه هم متقابلا هغوی هم هغه پرېږدي چې هغه افغانستان ته او نیک روش د حکومت د افغانستان ته او آینده د حتی د سولې د خبرو دپاره مؤثر وي دا ګام. نو ځکه موږ ویلی شو چې افغان حکومت بد کار نه دی کړی چې دا زندانیان د هغوی په خوښه د هغوی راضي کولو دپاره سولې په خاطر پریخی دی.
که څه هم تاسو یادونه وکړه دا به د سولې په پروسې څومره مثبتې اغېزې ولري
که هغوی دا ځان سره ګڼلی وي او جانب مقابل د حکومت د افغانستان نه خواهش کړی وي چې موږ سولې کې مهم ګامونه ږدو په شرط د دې چې دا زندانیان زموږ را خوشې کوي نو دا مهم عمل دی چې د افغانستان حکومت ترسره کړی دی ګر چې ورته مشکل و مګر صرف د سولې په خاطر یې دا کړی دا به قویان د هغوی په افکارو باید تاثیر وکړي
صافی صاحب محترم دا به د وسلوالو مخالفانو لیکې پیاوړي نه کړي
فکر کوم چې که دوی مخالفانو غوښتلی چې وسلې نور په ځمکه کې دي او جګړې ته ادامه نه ورکوي دا غوښتنه یې کړې او حکومت د افغانستان ورسره منلی او که دا د دوی موقف په جګړه کې پیاوړي کېږي نو تاسې باور وکړئ چې دا به هیڅ وخت خوشې شوي نه وو
انس حقانی د افغانستان د حکومت د عدلي قضایي ارګانونو له لورې په اعدام محکوم شوی و د دې خوشې کېدل د قانون له مخې څنګه ګڼئ تاسې
خبره دا ده چې دواړه طرفه ته دغسې زندانیان لري دا جګړه ده او دواړه کولی شي دا حکمونه یې هم پرې کړي اما تر څو چې عملي کړي نه اوسي او هغه خوشه کېدلی شي د یو تعداد زیاتو وګړو او ډېرو انسانانو د وطن د آرامۍ په خاطر باندې نو دا هیڅ وخت خلاف د قانون نه شي کېدلی ولې چې دا متقابله یو راوس دی د سولې په مقابل کې نه د بل شي په مقابل کې
دوستانو د کابل د پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي له استاد ودیر صافی سره مو مرکه واوریده چې د افغان حکومت په هغه پریکړه خپل نظر څرګنداوه چې له زندان څخه یې د انس حقانی په شمول د طالبانو درې مهم بندیان د امریکایي پانتون د دوو استادانو او د سولې د مخامخ خبرو د دوو استادانو د خوشی کېدو او د سولې د مخامخ خبرو د پایل په هیله خوشی کړی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د خبرونه په دوام کې بدام واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په لږ تر لږه شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر روان دی په ځینو ولایتونو کې بشپړ شوی دی خو په ځینو کې له ستونزو سره مخ دی خو تر هغې مخکې راځئ څو اقتصادي خبرونه اورو نجیه صافی دروري
ټاکل شوی چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې زر افغان کارګر اماراتو ته واستوي د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل د کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کوي چې سعودي عربستان قطر او ترکیه سره هم د کارګرو د لیږد تړونونه لاسلیک کړي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 2 میلیونه افغان وګړي وزګاره او یا هم په وقفي ډول کار لري په کلنی ډول په دغه هیواد کې نږدې 1400 زره د کار په شرایطو برابر کسان ټولنې ته ورزیاتېږي د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع خونی مشروعي په دغه ولایت کې نږدې 22 زره ټنه مڼې د خوساکېدو په حل کې دي نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لورې د تعرفې د لوړېدو له امله سوداګر چمتو نه دي چې مڼې پاکستان ته صادر کړي نوموړي دغه شان وویل دا مهال د پکتیا په بازارونو کې د یو من مڼو بیه 100 تر 120 افغانۍ ده چې بڼوالو ته له دې امله ګڼ زیانونه رسېدلي دي خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي دا مهال د افغانستان د محصولاتو د خرڅلاو بازار یوازې پاکستان نه دی او سوداګر کولای شي چې د هوایي دهلیزونو له لارې هم خپل توکي صادر کړي د دغه وزارت د اماریکو رئیس جواد دبیر ویل خو د پکتیا د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي افغان سوداګر د ټکس د لوړوالي له امله د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته د صادراتو لپاره زړه نه ښه کوي او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د یو بهرنی او اسعار سره داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ سلويخت پوله یو اروپای یورو 80 افغانۍ سلويخت پوله یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ یو سعودي ریال 100 افغانۍ 80 پوله زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی روپی 500 افغانۍ
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځنډیدلې لومړني نتایج په دې لړ کې تازه خبر دا دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شاوخوا په 10 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر روان دی، په ځینو کې بشپړ شوی دی او په ځینو کې هم له ستونزو سره مخ دی. اخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دام وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام لخوا د دغه کمیسیون د یو غړي مولانا عبدالله د ناسم چلن په اړه یو لیک ترلاسه کړی دی او دوی به دغه لیک ته هم ځواب وایي. د مولانا محمد عبدالله چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړی دی په اړه په دغه لیک کې راغلی دی چې د انتخاباتو یو مامور ته سپکا ژبه کارولې ده او توهینې ورته کړې دي. خپله مولانا محمد عبدالله دغه ادعاوي پرون په یو خبري غونډه کې رد کړې. خو دا هم ویل کېږي چې په کابل کې یو شمېر کسانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره په نږدې ساحه کې اعتراض هم کړی. اکرام الله اکرام را سره د کابل له سټډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، دا راته ووایي چې د رایو د بیا شمیرلو دغه بهیر پرون داسې رپورټونه و چې په ځینو ولایتونو کې له ستونزو سره مخ دی، د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بیا شمیرلو چارې ځنډولې دي. د انتخاباتو چارواکي څه وایي چې د بیا شمیرلو دغه د رایو د بیا شمیرلو بهیر اوس څنګه روان دی؟
ډېره مننه نان صاحب. د افغانستان انتخابات د خپلواک کمیسیون رئیس یا هوا عالم نورستانی که څه هم د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم وانخیست، خو ویل چې په څوارلس ولایتونو کې دغه د رای شمیرنې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر چې دی له ستونزو سره مخ شوی دی او په 10 ولایتونو کې د ده په وینا باندې چې دا روان دی او په بادغیس ولایت کې دغه بهیر پای ته رسېدلی دی. خو هوا عالم نورستانی همدغه مسایلو ته په کتلو سره اندېښنه وښود چې شاید د عقرب په درویشتمه نیټه باندې لومړنۍ پایلې اعلان نشي، ځکه د دې په وینا باندې چې دغه ډول ستونزې په بېلابېلو ولایتونو کې د دوی دولتي دفترونو په وړاندې باندې جوړیږي او همدغه شان د رایو د بیا شمیرنې بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي، نو شاید د عقرب په درویشتمه باندې لومړنۍ پایلې اعلان نشي. اغلی هوا عالم نورستانی وویل
اکنون نیز از تاخیر مجدد به دلیل بسته شدن تعدادی از دفاتر ولایتی کمیسیون توسط بعضی از ستادهای انتخاباتی نگران هستیم که نتیجه ابتدایی به 23 اقرب اعلان نشود. کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است که در تمام فرایند باقی مانده با بی‌طرفی و شفافیت کامل فعالیت‌های انتخاباتی را انجام دهد.
انسب اغلی نورستانی په ټینګار سره یو وربای بیا ویل چې هغه رای چې د بایومټریک په وسیله باندې درچونې پورز باندې استعمال شوی دی هغه بعد باور واړی وی او ټولي انتخاباتي ډلې باید په دغه اندېښنې ونه لري، ځکه د پوینا باندې چې دوی د خلکو رایو ته په احترام سره په دې برخه کې کار کوي. همدغه شان د انتخاباتي ټیمونو نو وغوښتل چې تر څو په کمیسیون باندې باور وکړي، کمیسیون ته موقع ورکړي چې د رایو د بیا شمیرلو لړۍ پای ته ورسوي. بل موضوع چې د دغه کمیسیون د یو غړي پاړه باندې بلکې څنګه چې تاسو وړاندې ویل مولانا عبدالله پاړه باندې چې د افغانستان کې د یونما دفتر کمیسیون ته لیک سپارلی دی او د مولانا عبدالله د ناسم چلند پاړه پکې شکایت کړی دی. دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل وویل چې نن ورځ به دوی دغه لیک پاړه باندې خپل دریځ اعلان کړي، دغه لیک دوی لوست دی او په دې اړه څېړنې کړي دي او خپل پریکړه به نن د ورځې په جریان کې اعلان کړي.
امروز رهبری مطابق قانون اصول و طرز العمل و لوایحی که ما داریم ما به اون نامه پاسخ میدیم و ما اون نامه را با جزئیات مطالعه کردیم و رهبری در موردش تصمیم میگیره.
ان صاحب، لکه څنګه چې اوریدونکي پوهیږي دغه لیک چې د یونام لوري نه کمیسیون ته سپارل شوی دی، مولانا عبدالله پکې تورن شوی دی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ډیټابیس مدیر بشیر علي سره فزیکی برخورد کړی دی او هغه ته دغه قوم او همدغه شان مذهب ته پکې سپکاوی کړی دی. خو خپل مولانا عبدالله په دغه کانفرنس کې څرګندونې درلودي او داسې یو لیک ولوستو چې دوی د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي ته لیکلې و او دغه ټول موارد رد کړو ویل چې دغه کوم کار نه دی شوی او د پزت باندې د سیسه روانه ده.
و قوم هیچ کس توهین و اهانت نکردم و اجازه چنین کار را نیز به خود نمیدهم و هیچ شخصی را تهدید به مرگ نمودم. اتهامات مندرج نامه دفتر یوناما را شدیدا رد و تکفیر نموده خواهان پیگرد قانونی قضیه میباشم.
او انسب پامدی حال کینن د انتخاباتو د کمیسون بیرون د مولانا عبدالله په ضد باندې د دغه سرګندونو په ضد باندې چې په غلیک کې یادونه شوی او دا پکې تورن شوی دی مظاهره هم و په دغه مظاهره کې لزګونه کسانو برخه اخیستې او د مولانا عبدالله د لری کېدو غوښتنه کوله. مزکه دوی ویل چې مولانا عبدالله یو قوم او یو مذهب تسپکاوی کړی دی. بلابل بنرونه دوی چاپ کړی په لاسونو کې نیولې او د مولانا عبدالله د محاکمې غوښتنه هم پکې کړې وه. نو په ټوله کې کمیسون وایي چې د نن ورځې په جریان کې به په دې اړه خپل هغه وروستی دریز او خپلې څېړنې له رسنیو سره شریکې کړي. منتظر به پاتې شو چې بالاخره د کمیسون وروستی دریز څه دی. بله انسی
زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر او همدارنګه د دغه کمیسون د نورو چارواکو نظرونه مو را سره شریک کړل. د خبرونې په وګدو کې او د نن ورځې په جریان کې به موږ هڅه وکړو چې د ثبات او همپالنې د ټیم نظر هم په دغه اړه در سره شریک کړلی شو چې ولې پلویانو په ځینو ولایتونو کې مرکزونه تړلي. د ثبات او هم پالنې ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وخت چې د رایو بیا شمیرل دي تر هغې پورې ودرېږي تر څو پورې چې د دوی په وینا د 300 رایو برخلیک نوی معلوم شوه. دوی همدارنګه ځینې نورې غوښتنې هم لري. په دې اړه به زموږ په راروانو خبرونو کې معلومات درسره شریکو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم دې ته راځو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو او موضوعاتو باندې تبصیرې کړي. ناجیې صافی ورته کتنه کړي.
دنیا ورځپاڼې لیکلي د پاکستان یو جګپوړی پوځي او ملکی پلاوی ظاهرا د هغې ترنګلتیا د سړولو په تړاو کابل ته راغلی چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ته د پاکستانی پوځیانو له ادعا شوي سپکاوي وروسته ټوکېدلې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم د دې پلاوي د کتنو او د خبرو اجنډا په اړه ډېر جزئیات نشته، خو د ورځپاڼې په وینا په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو ځلی بیا پر یو بل د تورونو لګول پیل کړی وو. په سرمقاله کې راغلي د کابل او اسلام آباد ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع هلته پورته شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان استخباراتو یا ISI په اسلام آباد کې له افغان سفیر عاطف مشال سره بد چلند کړی. د سرمقاله لیکونکي په باور داسې ښکاري چې د ISI مشر جنرال فیض حمید او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکی اوس د همدې موضوع د کابو کولو او د اړیکو د بیا رغولو لپاره کابل ته راغلي دي. هشت صبح ورځپاڼې بیا لیکلي د ټاکنو کمیسون باید د ولسمشریزو ټاکنو نوماندانو ته قناعت ورکړي. وړاندې راغلي د ټاکنو کمیسون وروستۍ پریکړې د نوماندانو غوسه راپارولي او د دې وضعیت د کنټرول لپاره باید د نوماندانو قناعت حاصل شي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د ستونزو د هواري لپاره لږ تر لږه باید د کمیسون د غړیو ترمنځ ستونزې هوارې شي، ځکه د دې کمیسون یو شمېر غړي خپلو کې سره جوړ نه دي او دا حالت روان وضعیت لا کړکېچن کوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د ټاکنو د پایلو پر ضد او یا هم د رایو له بیا شمېرنې د ځینو ټاکنیزو ټیمونو بایکاټ سختې اندېښنې راپارولي او له دې سره سره په رسنیو کې د ټاکنو پر ضد د ناوړې دسیسې او په ټاکنیز نظام کې د یو کاندید په ګټه د بهرنیو د لاسوهنې هڅې نورې هغه څه دي چې په ملي او نړیواله کچه د ټاکنیز نظام حیثیت تر پوښتنې لاندې راولي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په همدې حال کې یو شمېر ډلې او مغریزي رسنۍ دې تلمن وهي چې ټاکنې بدنامې، بې پایلې او یا د تېرو ولسمشریزو ټاکنو سناریو تکرار او ټاکنې بحران ته یوسي. د سرمقاله لیکونکي په باور وروستیو اندېښنو ته په کتو اړتیا ده چې د حکومت اړوندې ادارې لاس په کار شي او د ملګرو ملتونو له دفتر سره دې په ګډه ټولې هغه لاسوهنې چې ټاکنو ته زیان رسوي بندې کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM 95.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي. 12:00 بجې کېدونکي دي فرشته جلالزی سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي دروړئ.